د غرمې 12 بجې شو اوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري ګړای کې زما هارون باچا سلامونه ومني. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه او ترڅنګ د پاکستانایو او همداراز نړیوالو ورځپاڼو د لیکنو مهمې برخې دراورو. د خبرونو لپاره مایک ورکوم خپلې همکارې انیسې اجمل.
السلام علیکم. اول د خبرینو سرټی کی نن د پاکستان وزیر اعظم په مشرۍ کې د کاشر گوادر کوریډور په موضوع ټولګوندی سا غونډه کیږي. په ډیر اسماعیل خان کې د امنیتی ځواکونو په گاډی بریچ شوی چې پکې دوه سرتیری وجل شوی دي او داعش ډلې د شام په پالمیرا ښار کې شلتنه وشلې دي. او وسته خبرونه تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم نن په اسلام آباد کې ټولګوندی زغونډه رابللې ده چې پکې به د کاشر گوادر کوریډور په اړه بحث کیږي. د مشال ریډیو خبریاله نن د پاکستان سرکاري ریډیو په حواله وایي چې په دې غونډه کې به د وزیر اعظم د کاشر گوادر اقتصادي راهداري لارې په اړه ټولګوندونه په باور کې اخلي. په پاکستان کې ځینې ګوندونه په ځانګړې توګه ملت پاله ګوندونه وایي چې حکومت د چین نه تر بلوچستانه د کوریډور زړه نقشه بدله کړې ده او په پښتون میشتو سیمو د تیرولو پر ځای پنجاب ته اړوي. خو بیا حکومت په دې دریځ دی چې د دې منصوبې نه به ټولو صوبو ته ګټه رسیږي. په هنګو کې چاودنه شوې ده چې پکې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره ولاړ دوه امیدواران سخت زخمیان شوي دي. د سیمې د پولیسو مشر انور کندی نن مشال لیډیو ته ویلي دي چې دا چاودنه نن په زرګری سیمه کې هغه وخت وشوه کله چې د نصرالله لاینس خان په نامه دغه امیدواران په ګاډي کې روان وو. د دواړو امیدوارانو تعلق د پاکستان تحریک انصاف ګوند سره دی. د سیمې د الیکشن کمیشنر د انتخاباتي کمیشن یو چارواکی شاب خان نن په دې اړه مشال لیډیو ته وویل
او په کار د دوی له خپلم په کار د کوم چې دوی ته پته وي چې مطلب حالات هم دا چې دی او انګو ظلم دی دا چې حساس سړی نه ظلم ده نو بس دوی ته موږ مخکې نه ویلو چې تاسو څه څه مسله یا څه دا چې څه ایشو وي هغه دی هغه کوي ډی پی او ته دی درخواست ورکوي ډی آر او ته دی درخواست ورکوي.
د پیښې پړه لاچان نه ده منلې. دا په داسې حال کې ده چې د پولیسو مشر انور کندی ویلي وو په هنګو هوټل تحصیلونو کې د سلو نه زیات پولینګ سټیشنونه حساس ګرځول شوي دي او د پولینګ سټیشنونو د امنیت لپاره تدابیر په پام کې نیولې دي. بلخوا د خیبر پښتونخوا د انتخاباتي کمیشن چارواکي وایي چې نن د بلدیاتي انتخاباتو لپاره د جلسو ول سره د غونډو اخیری ورځ ده. د انتخاباتي کمیشن ویان سهیل احمد پرون مشال لیډیو ته وویل چې د راتلونکي خالی په ورځ به د بلدیاتي انتخاباتو لپاره د سحر اتو بجو نه تر مخام 15 بجو پورې رائے اچول کیږي. سهیل احمد زیاته کړه چې دې لړکی په ټوله صوبه کې شاوخوا 1,211 پولینګ سټیشنې جوړې کړې شوي دي. د ډیر اسماعیل خان پولیس وایي چې تیره شپه نامعلومه وسلوالو د دربڼ تاڼي تورپل په سیمه کې د امنیتي ځواکونو په ګاډو برید کړی چې پکې دوه سرتیري وژل شوي او دوه زخمیان شوي دي. چارواکي وایي چې د برید وروسته پولیس ځوابي کارروایي هم کړې ده. د پیښې پړه لاچا نه ده منلې. د بیلاروس ولسمشر نن پاکستان ته دوه ورځې دوره کوي. د پاکستان د خارجه چارو وزارت یو چارواکي نن مشال لیډیو ته ویلي دي چې صدر الکساندر لوکاشینکو به په دې دوره کې له خپل پاکستاني سیال ممنون حسین او دغسې نورو چارواکو سره ویني او د دواړو هیوادونو په اړیکو د سیمې په صورتحال او په نورو یو شمېر چارو به خبرې وکړي. د خارجه چارو وزارت چارواکي وایي کېدای شي چې په دې دوره کې د دواړو هیوادونو ترمنځ ځینې لوسنامې هم لاسلیک شي. بیګا د افغانستان د خوست ښار د لرګیو په منډه کې اور لګیدلی و چې له وجې خلکو ته مالي تاوانونه رسیدلی دي. د سوځیدلو دوکانونو ځینو مالکانو له مشال لیډیو سره په خبرو کې د افغان حکومت غوښتنه وکړه چې له دوی سره دې په فوري توګه مرستې وکړي. دا خلک وایي چې د اور لګیدو لامل ورته تر اوسه نه دی معلوم. د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي افغان ځواکونو په تیرو دوه ورځو کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې 3 وسلوال وژلي او یو شمېر نور یې زخمیان کړي دي. د کورونا چارو د وزارت لخوا تیرو ورځ تخبرې کړل شوې خبر پاڼې تر مخه دغه عملیات په کندوز، بغلان، بدخشان، سرپل، کندهار، زابل، غزنی، خوست، پکتیکا، پکتیا او هرات کې شوي دي. بل لورته د افغانستان د کورونو چارو وزارت یو چارواکي وای په بغلان کې شاوخه اتیا وسلوال وجل شو دي. د کورونو چارو وزارت یو چارواکي جنرال اسد الله شیرزاد نن مشال لريو ته ول چې دغه وسلوال د عملیاتو پر مهال وجل شو دي. هغه زیاته کړه په دې عملیاتو کې پولیسو ته هم زیان رسیدل دي. د جنرال شیرزاد په وینا په دغه عملیاتو کې د مرکزی بغلان او دند غورې سیمې له وسلوالو څخه پاکې کړل شوي هم دي. خبرونه د مشال ریډیو نوره. په شام کې فعالان وایي چې اسلامي دولت ډلې یا داعش د شام په پالمیرا ښار کې شلتنه په ډزو وشلې دي. په شام کې د بشري حقونو څارونکي ډله چې مرکز یې په برتانیا کې دي وویل چې داعش دا کسان تېره ورځ په پالمیرا کې د خلکو د یوې ډلې مخې ته وویشتل او تور یې پورې کړ چې دغه کسانو د حکومت ملاتړ کاوه. داعش د می په شلمه د شام له حکومتي ځواکونو څخه د پالمیرا ښار ونیوه چې ورسره په دغه ښار کې د قیمتي پخوانیو آثارو چې په کې کلي مقبرې او نور ځایونه هم شامل دي د وسلوالو لخوا د ړنګولو ویرې پیدا شوي. د بشري حقونو د څارونکو په وینا په تیرو اتو ورځو کې چې داعش دا ښار نیولې دی تر 220 ډیر کسان یې د ښار دننه په خوشا کې وژلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د مې په 13 نیټه جنیوا ته د دورې پلان لري چې دا شان د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره د تهران د اټومي پروګرام په سر د خبرو په بلې مرحله کې برخه واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جیفرات کې تیر رسول واشنگتن باور لري چې د نړۍ پیاوړي هیوادونه ایران کولی شي چې د تهران د اټومي پروګرام په برخه کې یو جامع تړون ته د جون تر اخره ورسیږي. جان کیری او جواد ظریف تیر ځل په اپریل کې په نیویارک کې غونډه کړې وه. ایران او نړۍ شپږ طاقتور هیوادونه په دې خبرې کوي چې د جون تر اخره له ټاکلې نیټې سره سم یو تړون وکړي. د دې تړون له مخې به ایران د اټومي وسلو جوړول ختم کړي او په بدل کې به پې لګېدلې اقتصادي بندیزونه کم کړل شي. هم دې سره د مشال لیډیو خبرونه ختم شول او اوس زموږ همکار سراج ظهیر تاسو ته د کرنسو بیا او د موسم حال وړاندې کوي.
نن د زیارت په ورځ د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوي د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 103 روپۍ او 80 پیسې اغستل کیږي او په 103 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 112 روپۍ او 80 پیسې او په 112 روپۍ 50 پیسې. یو پاوند په 101.5 روپۍ او 25 پیسې او په 101.5 روپۍ 50 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 23 روپۍ 10 پیسې او په 23 روپۍ 35 پیسې. د سعودي عرب ریال په 23 روپۍ 35 پیسې او په 20 روپۍ 80 پیسې. او 2.3 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 2.3 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او یو افغانۍ په یو روپۍ 3.5 پیسې اغستل کیږي او په یو روپۍ 3.5 پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم صورتحال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پیښور او بنو کې په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. دغه رنګ به په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 15 او کم نه کم 25، بنو کې یو کم 30 او 20، او کوټه کې به زیات نه زیات 22 او کم نه کم 44 ډیګري سینټی ګریډ وي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی چې په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان وزیر اعظم د کاشغر گوادر تجارتی لار پر پروژې د هوا د سیاسي ګوندونو د ملاتړ ترلاسه کولو لپاره نن په اسلام آباد کې ټول ګوندیزا غونډه را بدلې ده. د اقتصادي چارو یو پوه وايي حکومت د دغه لارې جوړولو چارې د پوځ په لاسو کې ورکړي او ځکه نو په اړه د سیاسي ګوندونو اعتراضونو ته ښایي قانع کوونکي ځوابونه و نه ویل شي.
کله کې آرمی را شي نو هغه ځای کې بیا سیاستدان او د عوام خبره ختم شي، هغه باید د زور خبره ده.
د خیبر پختونخوا هنګوز الله چې د بلدیتی انتخاباتو د رایه چونې تر سلو ډیر مرکزونه پکې لامنیتی په لوه حساس ګرځول شوې دي. په زرګری سیمه کې نن سهار په یو بمی چاودنه کې د بلدیتی ټاکنو دوه تنه کاندیدان ټپي شول. د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمه ادعا کوي چې د پخوا پرتله په سکولونو کې یو زیات شمیر ماشومان داخل کړل شوي دي. د سکولونو د استادانو د اتحادیې یو غړی د حکومت دغه خبره تاییدوي خو وایي چې په سکولونو کې د استادانو شمیر زیاتولو ته هم باید پام وشي.
څنګه واړه زیاتېږي نو بیا زموږ مشران دم پکار دي چې وسره وسره بیا موږ د هغې په شمیر استادان هم راکوي.
یو شمیر نور رپورټونه هم اوري. هیله ده له مشال راډیو سره اوسئ. اورلای موضوع ترازو. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن په اسلام آباد کې پر کاشغر گوادر تجارتی لار د هیواد د سیاسي ګوندونو اعتراضونو ته د جواب ویلو پترس کې د هغوی د دغه پروژې لپاره د هغوی د ملاتړ ترلاسه کولو لپاره ټول ګوندیز کانفرنس را بدل دی. په دغه اړه تفصیل له اسلام آباد د مرابی اکرم خان نه اورو.
نن وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې یو ځل بیا د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري په اړه ټولګوندیز کانفرنس وزیر اعظم هاوس کې رابلل شوی دی. د ټولګوندیز کانفرنس مقصد سیاسي ګوندونه د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري په اړه اعتماد کې اخیستل دي. یاد دی وی د روانې میاشتې په 14 تاریخ هم سیاسي ګوندونو سره مشاورت لپاره یو ټولګوندیز کانفرنس وزیر اعظم هاوس کې رابلل شوی و. په دغه غونډه کې د ځینو ګوندونو لخوا تحفظاتو له وجې وزیر اعظم نواز شریف یو جایزه کمیټې هم جوړه کړې وه او ویلي وو چې حکومت به د سیاسي ګوندونو تحفظات د لری کولو کوشش کوي. په دې کې تحفظات د عوامي نېشنل ګوند او پاکستان تحریک انصاف لخوا مخې ته راغلي وو. په 14 مئی د غټول ګوندیز کانفرنس د ترقی او منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسن اقبال ملکی سیاسي مشر ولې ته ویلي وو چې په دې راهداري کې بدلون نه دی شوی، دا د ټول پاکستان پروژه ده. واضح دی وی د اپریل په میاشت کې د چین د صدر د دورې نه مخکې د اقتصادي راهداري لاره کې مبینه بدلون په اړه مختلف سیاسي ګوندونو د خپل تحفظاتو اظهار کړی وو. د 15 ارب ډالرو نه د زیات مالیت دا منصوبه د چین د در د دورې په موقع لاسلیک شوی و. یا دیوی په دې لړ کې د مختلف سیاسي ګوندونو لخوا په پارلمان کې هم احتجاج ریکارډ شوی و او هم روانه میاشت بلوچستان کې د دې راهداري بدلون په اړه د هړتال اعلان شوی و او د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی په مشرۍ کې هم د صوبایي حکومت او د اپوزیشن غړو د بجلی بقایاجات او د راهداري د لارې بدلون په اړه پارلمان مخې ته احتجاج کړی و.
رابعه اکرم خان، واده پاکستان یوې حکومتي کمیټې د 2015 او 2016 کال لپاره د هیواد د پرمختیايي بجټ منځوري ورکړی دا. ایکسپریس ټریبیون ورسپانه وايي دا ځل په ترقیاتي بجټ کې د کاشغر گوادر لوی لارې جوړولو لپاره زیاتې پیسې بل کړل شوې دي. دا چې د کاشغر گوادر اقتصادي لار د خیبر پښتونخوا او بلوچستان صوبو د ځینو اعتراضونو له وجې متنازع شوې، پښتنه دا ده چې آیا دا اختلافات به د منصوبې لپاره په بجټ کې د ښودل شوو پیسو د مصرفولو کار اغیزمن کړي او که نه. د عبدالحی کاکړ په رپورټ کې به دا موضوع اورو.
د پاکستان ایکسپریس ټریبیون ورسپانه وایي مرکزی حکومت د 2015 او 2016 په پرمختیايي بجټ کې د کاشغر گوادر لوی لارې جوړولو لپاره 14 ارب ډالر مختص کړي دي. د ورسپانه په وینا د کلنی پلان جوړونې ملي ادارې انوال پلان کوارډینیشن کمیټي په وفاقي سطح د کېدونکو پرمختیايي کارونو لپاره د ایشودل سو 14.3 ارب روپیو منظوري ورکړې ده. ورسپانه زیاتوي چې په ټولو منصوبو کې تر ټولو زیاتې پیسې د کاشغر گوادر پروژې لپاره مختص کړل شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې اقتصادي راهداري وار له مخه له اختلافاتو سره مخامخ ده. په پخوا کې هم داسې لیدل شوي چې مرکزی حکومت به د متنازع کالاباغډیم لپاره په بجټ کې پیسې بیل کړي، خدا به بیا کله هم خرچ نه شوي. آیا اوس چې کاشغر گوادر لاره هم دغه سي متنازع شوي، نو پوښتنه دا ده چې دغه 14 ارب ډالر به هم هغه سي خرچ نه کړي لکه چې په کالاباغ ډیم به خرچ نه شوي. په اسلام آباد کې د معاشي چارو خبريال او څېړونکي اکرام هوتیه جواب راکوي.
ډیولپمنټ بجټ چې کم دیګ دی، نو هغه به دا دوه حصے چې کم دی مخکې نه، چې د منصوري پورې او سنمزارا پورې او درته ډیرونه د پنجاب د ځینې لاخو پورې دا کارونه به هغه بجټ سره کیږي او دا غیر سره د اختلاف کون کواله تعلق نشته. اختلاف کون کواله تعلق دی چې د خیبر پښتونخوا هغه علاقو کې ولې نظریږي چې کوم کې هغه غواړي هغه چې کله وخت راشي نو بیا بس مخې ته منظر راځي، نو لهدا دا بجټ به استعمالیږي.
د اقتصادي چارو یو بل کارپو مبارک زیب هم وایي چې مرکزی حکومت په ډېر وشاري سره د هغو سیمو د پرمختګ لپاره کار کوي چې ورباندې د اقتصادي راهداري لاره تیرې شي.
ما ته نه ښکاري چې لکه بجټ به لیب شي لکه دا وړي روخيار دي د یو بار زیات تر هغه کارونو کې کم چې د پنجاب سره هغه تعلق دی او هغه زګونه به فری دي کم چې په پښتونخوا کې یا بلوچستان کې راځي لکه دا ډېر انوکا پروجیکټ په دې وجم دی د ورتره ورتره د دې د امپلیمنټیشن یا د دې د پروټیکشن او هغه چې کم دی هغه آرمی ته ورکړی دی چې کله دی کې آرمی راشي نو هغه ځای کې بیا سیاستدانو د عوام خبره ختمه شي. هغه باید زور خبره ده، تاسو تم پته ده مونږ تم پته ده چې د ملک د چا زور یا هغه ته څوک څه ویلی نه شي.
د کاشغر گوادر اقتصادي پروژې په اړه پاکستان له چین سره د 64 ارب ډالرو تړون کړی وو، خو د پښتونخوا او بلوچستان حکومتونه اسمبلیانې او ګوندونه دا تور لګوي چې مرکزی حکومت له دغو صوبو تیرېدونکې لار پنجاب صوبې ته اړوي. خو د پاکستان وزیر اعظم په دې اړه د دواړو صوبو د ګوندونو او حکومتونو د باور ترلاسه کولو لپاره د زیارت په ورځ په اسلام آباد کې یو غونډه رابللې ده.
دا مشال ریډیو ده.
اوردن کو د خیبر پختونخوا د هنګوز لی پولیس وای نن سهار په زرګری سیمه کې د بلدیاتی انتخاباتو پر دوه کاندیدانو د سړک غاړې بمی چاودنه شوې چې هغوی پکې ټپی شوې دي. ویل کېږي د دغو دواړو کاندیدانو تعلق له تحریک انصاف ګوند سره دی. پولیس وای د پیښې په تړاو یې پلټنې پیل کړې دي. لسیمې پرې د طارق اورگزی رپورټ اورو.
پولیسو په خبره چودنه د پنځشنبه په سهار په زرګری سیمه کې هغه وخت وشول کله چې دغه امیدواران په خپل ګاډي کې روان وو. پولیس وايي په زخمیانو کې نصر الله او لنس خان نمونه شامل دي چې د تحریک انصاف سیاسي ګوند سره تعلق لري. د سیمې د پولیسو مشر ډي پي او انور کندي مشال لډو ته وویل د دغه پیښې هدف د ګوند دغه دوه امیدواران وو چې پکې دوی سخت زخمیان شوي دي. د وویل زخمیان شوي امیدواران په سمدستي توګه د هنګو هډکوارټر هسپتال ته رسولې دي چېرته کې د هغوی علاج روان دی. دا هم ویل دغه پیښې وروسته ټوله سیمه امنیتي کونو پخپل ولکه کې اخستې ده او زیاتوي چې دغه پیخې پاړه تحقیقات روان دي.
گاڑی کے فٹ کرا رکھا باہر کور دسلے آئی ڈی پولیس کیسا سرچ اپریشن کئی آوال کو دے اگٹ گوری بو کیسا چھے سرچ ہے رب چھے آکر بلا آئی ڈی ڈی پولیس وقل تفتیش کئی
دداغ پی خیپڑا لچا پخپل سر نہ دیا خستی. واضح دیوی چی دناریاب ٹو وارڈ نا نصر اللہ دا ڈسٹرکٹ کونسلر اور لینس خان دا تحصیل کونسلر سے ٹون لپارا وہ درد لی دی. بلخوا دا سیمی الیکشن کمشنر شاہب خان دداغ پی خنوٹس اخستے دے اور پولیس ہوتے دا امر کړی چې د سیاسي ګوندونو امیدوارانو امنیت یقیني کولو لپاره دی نور ګامونه هم اوچت کړی شي. د ویل په انتخاباتو کې ولاړ امیدواران دی په خپله هم د خپل سیکیورټي خیال اوساتي ځکه چې د سیمې حالات ښه نه دي او څوک هم په نښه کېدای شي.
دوی له خپل هم په کار ده کنه چې دوی ته پته ده چې مطلب حالات هم داسې دي او هغه ضلع هم بیا داسې حساس سرینه ضلع ده. نو دوی ته موږ مخکې نه ویلو چې څه مسله یا څه داسې ایشو وي. هغه د ډي پي او ته درخواست ورکوي، ډي آر او ته درخواست ورکوي.
معلوماتو تر مخه په ضلع هنګو کې د سلو نه زیات پولیس نشانې داسې دي چې هغه حساسې ګرځولې شوې دي. امنیتي چارواکي وایي په انتخاباتو کې کمې بدې پیښې نه د بچو لپاره دوی سیکورټي پلانونه تیار کړي دي او زیاتوي چې امیدوارانو سیکورټي به نوره هم سختولی شي. په ضلع هنګو کې مقامي انتخابات چې روان د خالي پورس کېدونکي دی څه د پاسه په 200 سیټونو به 1450 امیدواران برخه اخلي. هنګو هغه بندوبستي سیمه ده چې پوله قبایلي سیمو کورما او رګزو سره لګېدلې ده چېرته کې چې دا وخت د وسلوال طالبانو خلاف پوځي اپریشن روان دی.
زمون خبریال طارق اورگزی او د پاکستان الیکشن کمیشن لوینا سره سم په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتی ټاکلو لپاره روان کمپاینونه به نن شپه 12 بجې پایتا ورسول شي. پرون د تحریک انصاف او همداراز د عوامي نیشنل ګوند او جماعت اسلامي مشرانو د خپلو کاندیدانو انتخاباتي جلسو ته وینا وکړې. په دغه اړه تفصیل له پیښوره د خپل خبریال خالد خان نه اورو.
دا خیبر پختونخوا پسلی ریزلو کې دا 1.5 مقامی حکومتونو د ټاکنو د پاره انتخاباتي مهم با نن شپه 2 بجې ختميږي. دا کوم رستو چې هیڅ یو سیاسي ګوند یا امیدوار به جلسه جلوس یا کمپاین نشي کولای. دا شروع په مخام خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په مردان، نوخار او پیښور کې د خپل ګوند انتخابي جلسو ته وینا وکړه او د صوبایي حکومت دوه کاله کارکردګۍ ستاینه وکړه. بلخوا د عوامي نیشنل پارټي مشر اسفندیار ولی خان په چارساده کې یو انتخابي مهم ته د وینا په محل وویل چې پښتونخوا کې د تحریک انصاف حکومت کارکردګي د نش برابر ده او پکار ده چې عمران خان او صوبایي حکومت وفاق سره د پاک چینا اکنامیک رادارې په معامله سخت موقف اختیار کړي. د پاکستان د انتخاباتي کمیشن یو چارواکي په وینا د کوهستان ضلع نه علاوه د خیبر پښتونخوا سلیری ضلع کې د 1.5 مئی د پاره ټول انتظامات پوره شوی دی او دغه ټاکنو د پاره د پاکستان فوج څخه د پاسه یو لزر پولینګ سټیشن باندې ډیوټیان کوي. دغه شان د ضلعي کونسل، تحصیل کونسل، ویلج کونسل او نایبرهود کونسل د پاره څخه د پاسه سلور اتیازر امیدوارانو په منځ کې مقابله ده، کوم کې چې د تحصیل او ضلعي کونسل سیاسي بنیادونو او د ویلج کونسل ټاکنې به په غیر سیاسي بنیادونو کیږي. دا پیښور دوه نوي یونین کونسلو کې څخه د پاسه یو زر پولینګ سټیشن کې نه نیم سو حساس ګرځول شوی دی او په ټوله ضلع کې دف 144 نافذ کړل شوی دی. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاو کم 11 بجو،
تاندې هلی
په پاو کم 2 بجو،
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو،
روخانه مستقبل
په پاو کم 3 بجو،
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه 3 بجو.
اوریدونکو د بیلابیلو سرکاري او غیر سرکاري ادارو شمیرې ښیي چې په خیبر پختونخوا کې د 1 میلیون نه تر 1.5 میلیون پورې ماشومان له سکولونو بهر دي. د دغو ماشومانو په سکولونو کې د داخلولو لپاره صوبایي حکومت یو ځانګړی کمپین پیل کړی و او حکومت اوس دا کوي چې په ترڅ کې د صوبې په لکونو ماشومان ښوونځیو ته داخل کړي دي. د دغه حکومتي کمپین د لاسته راوړنو په صوبه کې د ماشومانو د تعلیم په برخه کې د یو لړ نورو مسلو په اړه د منور شاه دا رپورټ اورو.
د روان کال مارچ میاشت کې د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د سکول د عمر ماشومان چې د سکولونو نه بهر وي د داخلو لپاره یو کمپاین اعلان کړی و. د ګر آیا استاد په نوم د مهم کې په اول وار استادان ماشومانو پسې کورونو ته ورتلل او په سکولونو کې د داخلو لپاره یې راوستل. دغه کمپاین سرته رسیدلی دی. د تعلیم د صوبایي وزیر عاطف خان نه مو پوښتلی چې د دې اهداف څه وو او په کې یې څومره کامیابی ترلاسه کړه.
خو زمونږ تقریبا 4 لاکھ پاؤش ما چې اخیری تپوس کړو 4 لاکھ پاؤش انرولمنٹ شو. زمونږ چې کوم ټارګیټ وو موږ پورا کړو. انرولمنٹ کمپین وو کال کې 2000 کیږي یو ځل اوس کیږي یو ځل بیا په ستمبر کیږي ان شاء الله تعالی. کامیاب وو تاسو په دې باندې ما چې نورمالي با نورو کلونو کې دا کال یې تقریبا 6 لاکھ انرولمنٹ کې ده او تقریبا 3 لاکھ په دې ډول کې ده. نو دې کال کوم 4 لاکھ تر رسیدلی دا کامیاب وو تاسو ویلی شئ چې مطلب ښه انکریز دی پکې.
هلته د خیبر پختونخوا د پرایمری سکولونو د استادانو د یوې اتحادیې د ښځو د څانګې مشره فوزیه زیب وای کمپاین کامیاب شوه او په سکول کې یې ډېری ماشومان داخلي کړي خو اوس ورسره د ځای او استادانو کمې ده.
کیسینګ واړه زیاتېږي نو بیا زنګ مشران لدم په کار دي چې وسره وسره بیا موږ د هغه پښمیر استادان هم راکړي ولې چې دا واړه بیا کنټرول کول ډېر زیات ګران شي. اوس ما سره په یو کچ کې هم اتیا واړه دي او په بل کچ کې ما سره شپږ کم سل واړه دي. نو دا په یو استاد باندې ډېر په مشکله باندې کنټرول کیږي. دې لپاره بیا تک 40 پیسې سره یو مس پکار ده. نو 40 باندې یو مس وینو هغه مس خپل واړه ډېر ښه طریقې سره هینډل کولی شي او ډېر ښکلی سبق وته خوري شي.
دا راز د یاد اتحادیه عمومي مشر ملک خالد خان وای دا کمپاین به هله ګټور وي چې دا ماشومان د سکولونو نه بیا بهر نشي.
دا ماشومان چې کله سکول ته راننه وزي دا هغوی د ناستې د هغوی د نورو مسنګ فیسلټیز چې کوم دي په هغې باندې ډېر تیزۍ سره ورک په کار دي. دویم چې ګورنمنټ هم په دې کې یو داسې قانون سازي وکړي چې دا ماشومان موږ سره 15 کاله پاتې شي. زیاتر څو پر موږ سره 15 کاله نه پاتې شوي. بیا زموږ اهداف چې کوم دي یا زموږ چې کوم هغه مشن دي یا چې کوم تعلیم
د مسلې ته په اشاره سره خبریال یوسف علی وایي ماشومان په سکولونو کې داخلول د ستاینې وړ ګام دی خو پکار دی چې حکومت ورته په سکولونو کې د تعلیم انتظام هم برابر کړي.
زما چې کوم کنسرن دی زما چې خپل کوم مشاهده ده تر 2100 کال کې یا دې کال کې هغه د سرکاري سکولونو کې د کیپاسيټي ده سپیک موږ به دا وایو چې کوم اوټ اف د سکول سټوډنټس دي موږ راوړو سکول ته خو ستاسو سکولونو څومره دي په دې صبح کې په دې صبح کې په هغه سکولونو کې الریډي انرولډ ماشومان څومره دي نو ستاسو څومره کیپاسيټي ده ته څومره کیپاسيټي جوړې نو لکه هغه مطابق بیا به انرولمنت کې لږه تخویر یو سکول مثال تل درکوم چې یو سکول ګورنمنت پرایمری سکول دی پای کې شپږ استادان دي پای کې 15 کمرې دي او پای کې 1500 ماشومان دي 1500 ماشومان او 15 کمرو شپږ استادان څنګه به انصاف کوي.
په دې حق له د تعلیم صوبایي وزیر عاطف خان وای په خوا به په پرایمری سکولونو کې 2 کمرې وي چې اوس په کې صوبایي حکومت د تعمیر سکول پروګرام لاندې شپږ کمرې جوړوي او ډیر زر به د نوي استادانو په اخیستلو دغه سکولونو کې د استادانو شمیره هم زیاته کړی شي.
د منور شاه رپورت مورید د شمالي وزیرستان د رزمک ډیویژن د ټولو سرکاري سکولونو استادان ک نارینه دي او ک زنانه وای حکومت رغواړي چې په یاد سیمه کې سکولونه خلاص او خپل ډیوټیان په کې بیرته پیل کړي خو دوی په خبره چې حکومت وسره غلطه د تک په لړ کې هیڅ مرسته نه کوي. لسیمه پرې د مشال رادیو د خبريال عمر دراز وزیر رپورت اورو.
شمالی وزیرستان د رزمک ډیویژن درې تحصیلونو سرکاري سکولونو استادان وای نن نارینه او زنانه استادان چې د بنونه په ګاډي کې روان ول پولیسو ورنګاړي د بلدیاتي انتخاباتو لپاره بیګار ته ونیو او ټول استادان یې د غلطه پرې خودل. د رزمک ډیویژن تعلیم څانګې مشر حبیب الله وویل چې ټول اعلی چارواکو ته ویلي خو ورته خپل گاډي هم خلاص نه کړ. دوی زیاتوي چې سیمه ته پتلو کې دوی ته په هفته کې هم اجازه نه ملاويږي نو هلته باسکولونو ته څنګه تګ را تګ وکړي. دغه استادان وایي دوی غواړي چې خپلې سیمې ټول سکولونه آباد کړي، خو دوی ته د هم د تګ راتګ اسانتیاوې برابرې کړي. د شمالی وزیرستان رزمک ډویژن تعلیم سانګې مشر حبیب الله مشال ریډیو ته په دې اړه وایي:
زه رزمک ته راغلم، تقریبا میشت ټول سکولونه هلته باندې ویلې چې د خلک به ګریډ شوی دی کنه، بیا دې میشته وایي چې تاسو د ټیچرونو حاضر کې لکه مو سره ازدلا وی لوړ دی د کارک نه ډی خان نمبر واسطلې دی وړي کې بچون دی ورسره کنه، میز ولا ګاډ اپلاین کو چې بیروغه پولیسو له بیګار ته ونیو کنه.
د رزمک ډویژن سرکاري سکول یوه زنانه استاد وایي د کارک نه راغله او رزمک ته ډیوټۍ ته روانه وه چې بنو کې یه ګاډی پولیسو ونیو. دوی وایي د غلطا پتلو کې ورته ډېرې ستونزې دي چې باید هواری شي.
ګورنمنت ګرلز پرایمری سکول شهید الله کوټ کې یم. مې پهله ډیوټي کړې ده، اوس خیې چې مې خلکو ته سبق وایي. تاګ نه تاګ کې مشکلات ته مې سبې د شپې بجې نه راوتلې دلته کې ولاړې.
د سرکاري سکولونو استادانو دغه مشکل په اړه مو کلا چې سیمه کې د حکومتي او فوزي اعلی چارواکو سره د رابطې کولو هڅه وکړه، نو دوی سره په خبرو کولو کې بریالي نشو. شمالی وزیرستان کې فوزی عملیاتو وروسته رزمک ډویژن درې تحصیلونو کې لا هم خلک موجود دي چې د غلطانه نه دي کډه شوي، خو د سیمې خلکو او استادانو په وینا د غلطا د عملیاتو نه را په دیخوا ټول سکولونه لا هم بند دي. رزمک ډویژن کې د تعلیم محکمې په وینا ټول 118 سکولونه دي چې پکې 45 نارینه او 250 د زنانه سکولونه دي. عمر دراز وزیر، مشال ریڈیو، بنو.
تان دے ہلے
ټولې صوبا کې ما فرسٹ پوزیشن واغستو.
په دې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو.
خندې په مخ دې نه پیګړي، ځکه چې دې وایي چې د پښتو د ولس دې د دې خلکو نه کار اخلو، او لکه مطلب دا خلک ځانوري زنانه دې اړو مخ کې لاړې نه شي کنه.
پوری کنه واړه داړې شي پکې باندې نو اخو له چانل کې کې کړې.
دې آی ای ای په څو راوختي دي
د هر شروع پورس په کم یولس بجې او د هر زیارت پورس په کم دوه بجې. لما فرخنده اسد سرا.
اوریدونکو، بیګا د خوست ښار د لرګیو په منډای کې د اور لګیدو له وجې خلکو ته مالي تاوانونه اوختي دي. د سوځیدلو دوکانونو ځینو مالکانو له مشال ریډیو سره په خبرو کې له افغان حکومت څخه غوښتنه وکړه چې له دوی سره دې په فوري توګه مرستې وکړي. تفصیل د نجیب الله الوخیل پر رپورٹ کې ورو.
بیگاش په د خوست ښار په جنوبی څنډه کې د لرګیو د منډی په هغه برخه کې چې د دروازو او کړکیو د جوړولو کوچنۍ کارخانه پکې دي، د اور د لګیدو له کبله شخصي خلکو ته پکې درانه مالی زیانونه واوښتل. په دې اور لګیدنه کې چې لمبو او لوګیو یې د ښار د فضا یوه برخه نیولې وه، سلګونه د دروازو او کړکیو د جوړولو کارخانې او دوکانونه وسوځېدل. د سوځېدلو دوکانونو یو شمېر مالکان وایي چې دوی نه پوهېږي دا اور لګیدنه څرنګه پیښه شوه، خو دوی زیاتوي چې هر دوکاندار ته له 100 افغانیو نیولې بیا تر 150 افغانیو پورې تاوان رسېدلی دی.
عبدالحدی قربان اوسېدونکی یم. دا دوکانونه چې وسو بېګا پته نه لګېدې چې اور کوم طرف نه ولګېدو، چې موږ راغلو دا سلور دوکان اور خوسته دا لرګي ذخیره و، اوس چې اور بلګي دا علاقه ټول مکمل موږ د لرګي ذخیره و. تو هر یو دکاندار شل لکه 10 لکه 15 لکه و تل 10 لکه 10 لکه خو بيخي اتنا دکاندار ته ونی شو.
یو بل تن دکاندار چې نن سهار وختي خپل سوځیدلی دکان ته رسیدلی و، وای چې لرګي او ماشينونه په پور اخیستي، د دې حکومت نه د عاجل مرستې غوښتنه کوي.
زجی سه ګل منګالې ما نو دا دکونی مو د کاروبار نو پیګو نو غي شرطونه دا اورل کې دلای وندا پته میته نه لګي چې خپل اول کې چاپ سی بچو حکومت نه میده غوښتنه چې می وروغړي د کشمیر ټول غریبور مسکرور خلک یو.
د لرګي په منډای کې د نجارۍ دیوی بل کارخانه مالک چې اسد الله نومیږي وایي
خو شود 15 لک لرګي کوي او مشندري تخپلوي نه 4-5 مشاین نه کوي جنریټر کې وو په کارزم جوړ کړی کایو ر کومه همکاري ونه شنو د خلک بخینه امید کیږي.
خو خاروال کرامت خان خپلواک د اطفای امنیتي مسؤلینو مننه وکړه چې د اور د پراخېدو مخه ونیوه.
په دې کې په سلګونو میلیونه افغانۍ خلکو ته خساره ورسېده، خلکو بېروزګاره شول. موږ نن د دې لپاره یو حیات ټکو چې لاړ شي دغې برسي وکړي څومره خساره شوې ده. د موضوع به موږ د خپل ادارې طریقه مرکزي ادارې سره هم مطرح کړو.
کتونکي وایي چې د لرګیو منډۍ غیر فني او په نامناسب ځای کې ده. که چیرې د لرګیو منډۍ د دې ځای نه بلې مناسبې سیمې ته ونه لېږدول شي، نو د ورته پیښو د بیا تکرار امکان په خپل ځای پاتې دی.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اور دن کو دا مشال ریڈیو دا دولسنی میں وجہ کی دن کی دی دا انیسی اجملنا ملن خبرونا اور
دا پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د کاشر گوادر کوریډور په موضوع را بلل شوې غونډه پیل شوې ده. د پاکستان سرکاري ریډیو وای په دې ټولګوندي غونډه کې به د کاشر گوادر اقتصادي راهداري لارې په اړه وزیر اعظم نور ګوندي نه په باور کې اخلي. د خبر پښتونخوا په هنګو کې چاودنه شوې ده چې پکې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره ولاړ دوه امیدواران سخت زخمیان شوي دي. د سیمې د پولیسو مشر انور کندی نن مشال ریډیو ته ویلي چې دا چاودنه نن په سرګرۍ سیمه کې د دغو امیدوارانو په گاڑی شوی دا د پیخ پلا لاچا نه ده منلی. بل خو د ډیر اسماعیل خان پولیس وای چې تیر شپه نامعلوم وسلوالو د درابڼ تاړې ترپل په سیمه کې د امنیتی ځواکونو په گاڑی برید کړی چې پکې دوه سرتیري وژل شوي او دوه زخمیان شوي دي. د دې پیخ پلا هم لاچا نه ده منلی. د خیبر پختونخوا د انتخاباتي کمیشن چارواکي وایي چې نن د بلدیاتي انتخاباتو لپاره د جلسو لیس سره د غونډو اخیری ورځ ده. د انتخاباتي کمیشن ویان سهیل احمد پرون مشال ریډیو ته ویلي چې د راتلونکي خالي پر ورځ به د بلدیاتي انتخاباتو لپاره د سهار 2 بجو نه تر ماښام 15 بجو پورې رایه اچول کیږي. د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي افغان ځواکونو په تیرو 2 ورځو کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې 3 شپېته وسلوال وژلي او یو شمېر نور یې زخمیان کړي دي. دا عملیات په کندوز، بغلان، بدخشان، سرپل، کندهار، زابل، غزنی، خوست، پکتیا او پکتیکا او هرات کې شوې دي. د بلاروس ولسمشر نن پاکستان ته 2 ورځنی دوره کوي. د پاکستان د خارجه چارو وزارت یو چارواکي نن مشال ریډیو ته ویلي چې نوموړی به په دې دوره کې له خپل پاکستاني سیال ممنون حسین او دغسې نورو چارواکو سره ویني. په شام کې فعالان وایي چې اسلامي دولت ډلې یادایش د شام په پالمیرا ښار کې 40 تنه په ډزو وژلي دي. په شام کې د بشري حقونو څارونکي ډله وایي چې داعش دا کسان تېر ورځ په پالمیرا کې د خلکو د یوې ډلې مخې ته وویشتل او تورې پورې کړ چې دغه کسانو د حکومت ملاتړ کړ.
د خبرونو لنډیز مولانی سی اجمل واورید. اوس د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال احمد الله ناورو.
وحدت رسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د وزیر اعظم د قومي سلامتۍ او خارجه امور سلاکار سرتاج عزیز د اسیا زړه استنبول پروسی یو ورځنی کانفرنس ته خپل وینا کې ویلی وو چې د افغانستان دښمنان د پاکستان دښمنان دي او موږ د مربوطو هلو زلو د لارې د ترهګرۍ د خاتمه په خه اراده لرو. ورسپانه لیکي چې د پاکستان او افغانستان د امن او جنگ دواړه حالتونه په یو بل یو شان اغیز لري. د بده مرغه دواړو هیوادونو په تیرو وختونو کې د ترهګرۍ د جرړې نوېستو لپاره یو بل سره هغه شان مرسته نه ده کړې د کومې چې ترې توقع کېده. ورسپانه لیکي چې ترهګرۍ په سیمه کې د دواړو هیوادونو لپاره خطر راولاړ کړی دی، نو ځکه دا لمینځ وړلو لپاره به یې هم د دواړو هیوادونو مشرانو ته په اخلاص د یو بل سره همکاري او مرسته کول وي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د دې سیمې څخه د تشدد، ترهګرۍ او انکارۍ د ختمولو لپاره پکار ده چې د دوانو هیوادونو لوړپوړي چارواکي د خپل منځي باور سیوا کولو لپاره عملی ګامونه واخلي. آج ورسپانې خپل اداریا د متاثرینو واپسی او د فاټا د بیا ودانۍ په حق لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې شوی د سیاسي او فوزي مشورولۍ په مهم اجلاس کې په ملک کې د امن او امان صورتحال تفصیلي جایزه اخستو سره سره په عارضي توګه د بیکوره شوي خلکو واپسی، په قومي اکشن پلان عمل درآمد او د قبایلي سیمو بیا ودانۍ نه تعلق په امور هم خبرې اترې وکړې شوې. ورسپانه لیکي چې ترڅو د قبایلي سیمو د بیا ودانۍ او ترقۍ خبره ده، نو د ټولو زیات ضرورت د سرمایه‌کارۍ لپاره د حالات ښه جوړول دي. دغه متاثرین خپل کورونو ته لیږل وروسته دوی ته سهولیات ورکولو سره سره دوی لپاره د روزګار بندوبست هم وکړی شي، نو دا شان به معاشي مشکلات په مستقله توګه حل شي. ورسپانه لیکي چې ضرورت د دې خبرې هم ده چې د متاثرینو واپسۍ او د فاټا ترقۍ حواله سره د په فوري توګه د لنډې او اوږدې مودې لپاره پلانینګ وکړی شي او په قبایلي سیمو کې د نوي پروجیکټونو شروع کولو سره سره د اول نه موجوده انتظامی ډانچه هم فعال کړی شي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د فاټا خلکو ته د بنیادی د صحت سہولیات او تعلیم موقع هم ورکړی شي او په فوري توګه د پسیمو کې لوی لوی هسپتالونه جوړ کړی شي. د نه علاوه د فاټا یونیورسيټي منصوبه د هم سرته ورسول شي چې په سیمه کې ورسره د تعلیم شرح زیاته شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د فارن پالیسی مجلې په ولیکنه کې پر دې بحث شوی چې پاکستان ولې د خپلې ګډوډۍ پړه پر هند چوي. مجله لیکي له هند د ویرې خپرولو په بدل کې د پاکستان پوځ د ځان لپاره وسایل ترلاسه کوي. بل پلو نیویورک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان د قدرتي زیرمو په اړه لیکنه کړې ده. لیکنه وایي افغانستان باید پر بهرنیو مرستو د تکیه کولو پر ځای داسې ګامونه واخلي چې پر خپلو پښو ودرېږي. بوریوال کاکړ د دې دواړو لیکنو تفصیل وړاندې کوي.
فارن پالیسی مجلې په پاکستان کې د هند او په هند کې د پاکستان په اړه پر موجود فکر بحث کړی دی. د مقالې په لیکنه په هند کې زیات خلک داسې فکر کوي چې د پاکستان پوځي جنرالان په امن کې ډېره لږ دلچسپي لري. د فارن پالیسی په لیکنه دا خبره تر ډېره حده غلط هم نه ده، هغه ځکه چې له هنده د ویرې خپرولو په بدل کې پاکستانی پوځ د ځان لپاره پراخ وسایل او قدر ترلاسه کړی دی. مجله زیاتوي چې دې کار د طالبانو او نورو هند ضد ډلو د پټ ملاتړ غوندې د پاکستاني پوځ خطرناکو او رانوونکو تګلارو ته هم وده ورکړې ده. د فارن پالیسی په لیکنه پاکستاني پوځ دا کار له لسیزو راهیسې کوي او همدا لامل دی چې د هند وزیر اعظم نریندر مودي ورسره په خبرو کې زیاته دلچسپي نه ښیي. د مجلې په لیکنه په پاکستان کې چې د هند په اړه څومره له خطره ډک تصویر جوړ کړل شوی دی، په هغه کې له مبالغې څخه کار اخیستل شوی دی. مجله زیاتوي چې د دې فکر په جوړېدو کې د هندي مشرانو برخه هم ځکه د پام وړ ده چې له لومړۍ ورځې د پاکستان د رامنځته کېدو له فکر سره اختلاف کړی و. فارن پالیسی کاږي چې کله په 1947 کال کې د هند نیمه وچه یا برصغیر وویشل سو، نو په هند او پاکستان دواړو کې شاوخوا 100,000 کسان ووژل سو. د مجلې په لیکنه په پاکستان کې له هغه وخت راهیسې ګډوډي ده چې کله تر جوړېدو وروسته پاکستان ته په زیات شمیر کډوال ورغلل او د دې ملک اقتصاد او حکومت شل سو. بل پلو نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان د قدرتي زیرمو په اړه په یو لیکنه کې ښلي چې دا هیواد په مځکه کې دومره پراخې قدرتي زیرمې لري چې لا هم لاس نه دی وروړل شوی. نیویارک ټایمز لیکي چې په 2010 کال کې د امریکا د مځکپوهنې ادارې چارواکو وویل چې د افغانستان نا استعمال شوي قدرتي وسایلو ارزښت 1 کرب ډالر دی. ورځپاڼې لیکي چې افغانستان باید پر بهرنیو مرستو د تکیه کولو پر ځای داسې ګامونه واخلي چې اقتصاد یې پر پښو ودرېږي. د ورځپاڼې په لیکنه که چیرې افغانستان پر وخت له دې قدرتي زیرمو څخه د ګټې اخیستنې بهیر پیل کړی وای، نو اوس به یې نه یوازې آمدن و بلکې په پراخه کچه به یې خلکو ته روزګار هم ورکړی وای. نیویارک ټایمز لیکي که چیرې د افغانستان معدنیات په کار واچول سي، نو دا هیواد به هر کال شاوخوا 2 ارب ډالر آمدن ترلاسه کړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د سوری یا شام حکومتوای نړیوال ائتلاف نه د توانې دلې چې په پالمیرا کې د اسلامي دولت وسلواري ډلې د برمختګ مخه ونیسي. دغه خار 13 داعش ونیو، پرون یې پکې د سوری د رژیم 40 پلویان د عامو خلکو مخکې اعدام کړل. د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو په پالمیرا کې هوایي بریدونه پیل کړي دي څو پرېنږدي چې یاغیان دغه لرغونی خار وران کړي، خو د سوری د بهرنیو چارو وزیر د بریدونه بې ګټې بدلي دي. د ولید المعلم د څرګندونو جزئیات د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې په رپورټ کې له احمد شیبر څخه اورو.
د سوری حکومت وایي چې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف هوایي بریدونو ته دوی اهمیت نه ورکوي. د بشار الاسد رژیم په دې باور دی چې د دوی حکومتي ځواکونه تر نړیوالو ائتلافي ځواکونو له یاغیانو سره ښه جنګیږي. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم د چهارشنبې په ورځ په دمشق د ارمنستان له بهرنیو چارو وزیر سره په خبري غونډه کې وویل چې هیواد یې د داعش پر ضد مبارزه کې له عراق سره د زیاتې همکاري غوښتونکی دی. د داعش د دواړو هیوادو ګډ دښمن وباله. د سوریه او عراق د همکاري په ارتباط موږ په دې باور لرو چې له ګډ دښمن سره مخامخ یو، او په دې باور یو چې موږ او وروڼه مو په بغداد کې په یوه جبهه کې ولاړ یو، خو هم آهنګي مو د هغه خطر په پرتله چې ورسره مخامخ یو کمزورې ده. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر بیا د کوبانی جګړه له پالمیرا سره پرتله کړه او زیاته یې کړه چې سوریایي ځواکونو چې کومې هڅې په کوبانی کې وکړې، هغه د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو له هڅو سره چې په پالریما کې د داعش د مخنیوي لپاره کوي د پرتلې نه دي. ولید المعلم خبري غونډې ته دا هم وویل چې تهران او ماسکو د سوریې د حکومت سخت ملاتړي دي او له دې بلاسوان اخلي. د اسلامي دولت ډلې 13 د عراق پولې ته نږدې ځینې سیمې ونیولې او بیا یې د پالمیرا ښار چې د سوریې په مرکزي سیمو کې دی لاندې کړ. د پالمیرا د تاریخي شهر د ژغورنې لپاره د امریکا په مشه ائتلافي ځواکونو د داعش پر ضد هوایي بریدونه پیل کړي دي. خو ولید المعلم وایي چې دا بریدونه د سوریې له ځواکونو سره هم آهنګ کړي نه دي. په سوریه کې اوس درې جګړې روانې دي او هر ډله له مخالفو دوو ډلو سره په جګړه ده. رژیم له خپلو مخالفانو او داعش سره په جګړو دی، مخالفان له رژیم او داعش سره، او داعش له رژیم او د سوریې د حکومت له مخالفانو سره په جګړو دی.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکئ،
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپګونه تر سهار نه بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
چین وایي له هغه راهیسې چې د دې هیواد په شمال لویدیځ کې د مسلمان بلتون غوښتونکو ځپل پیل کړي دي، تر اوسه یو سل او یو تیاتر وروستي بریدونه شنډ کړي دي. بیجنګ وایي په شنجن ایالت کې د یو غور ټبر مسلمانانو ترمنځ ناکراری وته. هغه ډلې لمن وهي چې له بهرنیو تر وروستي ډلو سره اړیکې لري. په دې اړه تفصیل اجمل انسخ.
د سی سی ټی وی په نوم د چین تلویزیونی شبکې د چهارشنبه په ورځ د دې هیواد د پوز د بریاو په اړه یو رپورټ خپور کړ. په دې رپورټ کې د دې هیواد سمندري ځواکونه او هیلیکوپټر له درنو وسلو سره خودل شوی چې په ودانیو د بریدونو تمرین کوي. په رپورټ کې ویل شوی چې د چین په شمال لویدیځ کې د بلتون غوښتونکو د ځپلو د عملیاتو د پایل راهیسې تر اوسه یو سل یو اتیا تروریستي هڅې شنډې کړي، خو چینی چارواکي د دې تروریستي هڅو په اړه د جزئیاتو له ورکولو ډډه کوي. څېړونکي باور لري چې کېدای شي واړه حرکتونه او یا داسې حرکتونه چې سوله ییز به هم په دې لیست کې شامل شوي وي. د شینجیان ایالت ډېره سیمه د بهرنیو خبریالانو پر مخ تړلې. له همدې کبله د دې سیمې د امنیتي وضعیت په اړه د معلوماتو راټولول ستونزمن او یا ناممکن دي. د اسوشیټیټ پریس خبري اژانس وایي د چین د تلویزیون په دې رپورت کې ویل شوی چې د دې تروریستي هڅو په سلو کې نه شپېته د پلان جوړولو په پړاو کې وي او یو سلو دولس مشکوک کسانو خپل ځانونه د چین امنیتي ادارو ته سپارلي. په رپورت کې دا کسانو په اړه چې نیول شوی او یا د پولیسو لخوا وژل شوی څه نه دی ویل شوی، خو منتقدان په چین کې د مسلمانو بلتون غوښتونکو د ځپلو په عملیاتو کې د وژل شوو کسانو د شمیر په اړه اندېښنه لري. د چین په شمال لویدیځ سیمه کې د مسلمانو بلتون غوښتونکو پر ضد عملیات وروسته لاغه پیل شول چې د تیر کال د مې په شلمه نیټه د شینجیان ایالت په مرکز ورومچی کې په یو بازار کې بمی چاودنې وشوې او دیرش کسان ووژل. په دې پسې په پیکینګ کې یو برید د درې برید کوونکو په شمول پنځه کسان ووژل. د سیدنی په پوهنتون کې د شینجیان ایالت یو تاریخ پوه ډیوډ بروفي د اسوشیټیډ پریس خبري اژانس ویلي په شینجیان ایالت کې تاوتریخوالې ډېر کله د محدودو کسانو لخوا رامنځته کېږي او سخته ده چې چین حتی د دې یو مورد هم موندلی وي. پیکینګ وایي د شینجیان ایالت د یو غور ټبرو په منځ کې هغه ډلې تاوتریخوالې ته لمن وهي چې له بهرنیو تروریستي ډلو سره اړیکې لري، خو په دې اړه کوم شواهد نه دي وړاندې کړي. یو غور فعالان بیا وایي په دې سیمه کې د هان چینایي ټبر د کډوالو د نفوذ پراختیا، اقتصادي ناسم وضعیت او د ایغورانو په مذهبي او کلتوري فعالیتونو د سختو محدودیتونو لګول د دې سبب شوی چې خلک د پیکینګ په وړاندې غوسه شي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې،
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسی او کلتوری حل زلی.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د امریکا حکومت له قطر سره په خبرو دی چې د طالبانو د هغو پنځو مشرانو د بندیز موده تمدید کی چې درې ورځې وروسته پای ته رسیږي. د طالبانو دغه پنځه مشران کال مخکې له ګوانتانامو زندانه دوهې ته انتقال شوي وو. پر دوی بندیز لګېدل و چې بهر ته به سفر نه کوي او په افغانستان کې به له طالبانو سره اړیکې نه نیسي. خو د افغانستان د سولې عالي شورا په دې باور ده چې پر طالبانو باید فشارونه کم شي څو د سولې پیل شوې هڅې ښه مخ ته ولاړې شي. تفصیل د احمد شیبر په راپورټ کې.
د پنځو طالب مشرانو چې د یو کال راهیسې په قطر کې اوسي د تګ راتګ پنځه کلن بندیز د دوشنبې پر ورځ پای ته رسیږي. د طالبانو دغه مشران نور الله نوري، عبدالحق وسیق، محمد نبی عمری، خیر الله خیرخواه او محمد فاضل اخوند امریکایانو یو کال مخکې له ګوانتانامو زندان څخه خوشې کړل او په بدل کې طالبانو امریکایي عسکر بوبرګ دال خوشې کړ. امریکایانو تر دې تبادله وروسته د قطر له دولت وغوښتل چې د طالبانو دا کسان باید نورو هیوادو ته سفر ونه کړي. برګډال نږدې 5 کاله مخکې تر تبادله هغه وخت طالبانو نیولې وو چې د افغانستان کې خپل پوځي اړې په خپل سر وتلې وو. اسوسییټډ پرس اژانس د امریکایي چارواکو په وینا څرګندوي چې دوی له قطري چارواکو سره خبرې کړې دي څو پر دغو 500 طالبانو لګېدلې بندیز چې د جون په لومړۍ نیټه پای ته رسیدي تمدید کړي، خو تر اوسه سپینې ماڼۍ په ښکاره اعلان نه دی کړی چې له قطر سره د دغه بندیز د اوږدېدو پر سر کومې موافقې ته رسیدلې دي. د افغانستان د سولې د عالي شورا ویان مولوي شاهزاده شاهد ازادي راډیو ته وویل چې د سولې هڅې روانې دي که چیرته پر دغو 500 طالبانو بیا بندیز ولګول شي ممکن دغه هڅې اغیزمنې کړي.
زما په نظر اوس وخت د ډیر رسیدلی دی چې د طالبانو مشرانو سره د یو څه نرمښت نه کار واخیستل شي، او که دوی دا سوچ کوي چې پر دې باندې به موږ دغه تعزیرات تمدید کړو دا به ګټه وکړي، زما په خیال چې د سولې لپاره ګټه نه کوي.
د امریکا په کانګرس کې په تیرو 12 میاشتو کې څو ځله پر دې خبرې وشوه چې قطر باید د دغو 500 طالبانو سمه څارنه وکړي. په کانګرس کې د استخباراتو د کمیټې جګپوړی غړی آدم شیف وایي چې د تیرو 12 میاشتو ته دومره اندېښمن نه وو لکه اوس چې د 14 او تر دې وروسته 12 میاشتو ته اندېښنه لري. د اسوسییټډ پرس اژانس په وینا د طالبانو په دغو 500 کسانو کې لږ تر لږه یو تن په پټه په تیرو 12 میاشتو کې له وسلوالو سره اړیکې نیولې دي، خو د دې ارتباط په اړه نور معلومات نه خبر شوی. البته په دې برخه کې سپینې ماڼۍ ویلي وو چې د یو طالب د څار هڅې زیاتې کړې دي. تیر اونۍ د امریکا په سنا کې د پوځي خدماتو د کمیټې مشر جان مکین هم وویل چې د قطر د 500 طالبانو په ډله کې لږ تر لږه یو تن له نورو طالبانو سره اړیکې نیولې دي. البته د دغو طالبانو په ډله کې 4 تنه د ملګرو ملتو په تور لیست کې شامل دي چې د قانون له مخې د دوی سفر منع دی. د کانګرس یو شمېر غړي د اندېښنه لري چې دا طالبان افغانستان ته ولاړ نشي او هلته په جګړو کې برخه وانخلي. د روانې میاشت په پیل کې د کانګرس د استخباراتو په کمیټه کې د جمهور غوښتونکو ډېر لسغړو ولسمشر بارک اوباما ته یو لیک واستاوه او له هغه یې وغوښتل چې د قطر له حکومت وغواړي چې پر دغو 500 طالبانو د سفر لګېدلې بندیز تمدید کړي.
د مشال ترنا لاندې
دا د ویداري غلطه ده چې د شګردي مکمل خاتمه
افغانان څو غواړي به شک چوپه
ډیره سخت راغلي تیر یا هر څه ته
زو شته کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
د افغانستان د کورونا او چار وزارت خبرداري ورکوي چې د ورسته بعد مخادله مواد له پلورونکو سره هغه چلن کوي چې له تروریستانو سره کیږي. دا خبر د کورونا او چار وزیر نورالحق علومی پرون چهارشنبه په یو خبری کانفرنس کې وکړه. د یاد وزارت له مخادله مواد سره د مبارزې معینت هم وایي چې مخادره مواد د افغانستان امنیت او ثبات ګواښوي او ورسره جدي مبارزه ته اړتیا ده. صفی الله ستانگزی پرې له کابله رپورټ راکوي.
د افغانستان د کورونی چارو وزیر ټولو امنیه قمندانانو ته امر کړی چې په ټول هیواد په خاصه توګه په کابل کې د مخادره مواد له پلورونکو سره مبارزه وکړي. نور الحق علومی د چهارشنبه پورې په خبری کانفرنس کې ویل ل دې ورسته بل هغو خلکو سره چې د مخدره مواد او د پلور لارې افغانان معتادوي هغه سي چلند وشي چې ل تروریستانو سره کیږي.
کته کښه کې مواد مخدره به فروش میرسونه
ل کوم کسانو سره چې مخدره مواد پلوري او زموږ هیوادوال په بدبختی وخت کوي دا سي چلند کوي چې ل یو تروریست سره کوي. دا ل دې ورسته یو جدي امر دی چې د هغوی په وړاندې جدي مبارزه وشي او دا مسله زموږ په لمړیتوبونو کې شامل ده.
توي مو قرار دره
د سرګندونی په داسې حال کې کیږي چې د رپورټون لمخې اوس وخت په پلازمینه کابل کې په ډیرو سیمو کې مخدره مواد په اسانۍ پلورل کیږي. اوس وخت یو شاري 8 میلیونه افغانان په مخدره موادو روغ دي. په عین حال کې د کورونی چار وزارت مخدره موادو سره د مبارزې مرستيال باز محمد احمدی وایي چې په هیواد کې د تریاکو کښت زیات شوی او د روغ د کسانو شمیر هم مخ په زیاتېدو دی. ښاغلی احمدی له مخدره موادو سره په 1993 کال کې د شبې مبارزې د ریپورت د لوستلو پر مهال ویل چې د تریاکو کښت 5% زیات شوی او دا مسأله د ناامنیو په زیاتېدو کې رول لري. د کورنۍ چارو وزیر له دې خبرې دا هدف دی چې مخدره مواد د افغانستان د امنیت او ثبات لپاره ستر خطر دی او د تروریزم د تمویل یوازینۍ مالي سرچینه هم د مخدره مواد دي. تروریستان له مافیایي بانډونو سره نږدې اړیکې لري او له یو بل ملاتړ کوي، نو د مافیایي ډلو مخدره موادو د قاچاقونکو ډلو او د تروریستي ډلو ترمنځ چې افغانستان ګواښوي او ستونزې رامنځته کړي هیڅ توپیر نه دی موجود. ښاغلی احمدي وایي چې له مخدره موادو سره د مبارزې په 345 پوځي عملیات توکي د لاسهاو بهرنیو په شمول 2604 شپې قاچاقړون کې له 200 ټنه مخدره مواد سره نیول شوې دي. یو شمیر افغان کارپوهان د مخدره موادو له قاچاقړونکو او پلورونکو سره د مبارزې په اړه د کورنۍ چارو وزیر د خبرې مثبتې بولی او وایي چې باید په عمل کې ثابت کړي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې پس په ډیستریکټ کې
منګل ته دی چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ
اردن کو په پاکستان کې د ځان وژونکو حمله پر ضد اکثر دینی عالمانو فتوا ورکړی دی او دغه کړنې د اسلام ضد بدل دي. په همدې حال کې ځینی دینی علما وایي چې ترهګر فعالیتونو پر ضد فتواوي صادرول خای پر وسلوالو غیظ ونه کی، خو د هغه خلکو سوچ بدلول شي چې له وسلوالو سره همدردی لري. پر دې موضوع د انیسه اجمل رپورټ ورو
د روانې میاشتې په 12 نیټه په لاهور کې د تنظیم اتحادی امت د سوری لاندې د شاوخوا 200 دینی عالمانو یو غونډه وشوه چې پکې ځانمرګي بریدونه حرام وګرځول شو. د دې غونډې وروسته په یو اعلامیه کې یادو دینی عالمانو ویل چې طالبان، داعش، بوکو حرام او القاعده وسلواري ډلې د اسلام نه خارج دي. له دې وړاندې هم د ټول پاکستان علما کونسل، سنی اتحاد کونسل او دغسې نورو مذهبي تنظیمونو عالمانو وخت په وخت ورته فتوی جاری کړې دي، خو پښتنه دا ده چې آیا داسې فتوی د ځانمرګي بریدونو پر ضد ګټورې ثابتېږي او کنه. د سنی اتحاد کونسل مشر صاحبزاده محمد حامد رضا وایي چې وسلوالې ډلې د اسلام نوم اغیستو سره هڅه کوي چې ولس غیر اسلامي کارونه اړخته راولي او په داسې حالاتو کې یوازې مذهبي عالمان د خپل مثبت رول له لارې امن راوستلی شي.
تر ټولو لومړی دا د مذهبي عالمانو او ادارو کار جوړیږي او د ځانوژونکو حملو بې ګناه خلکو وژنې او د خلکو ژوند کې اور لګولو تعلق له اسلام سره نشته. موږ چې کومې فتوی ورکړې دي د هغې وروسته په خلکو کې دا یو احساس پیدا شوی دی چې دا جیلي مسلمانان دي چې ګینې اسلام د دهشتګردۍ په ذریعه پیلیږي. نو که تاسو اوس وګورئ نو په پاکستان کې خودکش حملې تر ډیره کمې شوي هم دي.
د پاکستان علما کونسل مشر مولانا طاهر اشرفی وایي دوی فتوی د ټولو لپاره جاری کوي، خو وسلوال چې د غیر اسلامي کارونو نه لارې فساد خورول غواړي هیله ده چې یو وخت به په سمه اسلامي لار روان شي.
تر سو چې په هیواد کې د قانون بالا دستی نه وي تر هغه د فتوا د لارې په ټولنه کې هیڅ بدلون نشي راتللی. د ترهګرۍ د ختمولو لپاره د سخت دریځي ختمول ضروری دي او د سخت دریځي د ختمولو لپاره بیا قانون ضروری دي، خو چې په یو هیواد کې څوک قانون ته لومړیتوب نه ورکوي نو بیا فتوی هم مؤثره نشي کېدی.
په دې وروستیو کې د خانقابې امام یو پاکستانی ټلویزیون ته د مرکې پر مهال ویلي وو ار هغه څوک چې د قرآن او حدیثو غلطه تشریح کوي هغه له اسلامه وتلی دي. د عارف الحسینی مدرسې یو مشر علامه عابد حسین شاکری وایي چې د علماو په ټولنې ډیر اثر وي، که دوی پر اختیار توګه د ترهګرۍ خلاف یو موټی شوي وي نو اوس به په پاکستان کې حالات تر ډیره ښه وو.
دی حوالے سر علماء طول یک زبان سی اغوی هم فتوی ویر کی هم پر خپلو خطاباتو کی جمعو خود بو کی انو رواز و نصیحاتو کی خلق و دوی یقیناً دی معاشرے بندے دیر لوی اثار کی دیشی پدی که شک و شبہ نشتا دے دی خلاف کا حکومات هم برپور خپل اقدامات وکی ندا مثلا کنٹرول کی دیشی پدی که شک و شبہ نشتا دے خبوس پر کی صورت حال داری چه علماء دا هم 100% کردار نده که ویدن وقتی یو دیر مبهم انداسره و خبر از ذکر شده سه مبهم انداسره سگن عام سایه نشی پیدا لیک.
پروفیسر ډاکټر قبله ایاز وایي په ټولنه کې د سخت دریځې د مخنیوي لپاره د مذهبي عالمانو کردار ډیر مهم دی.
د دې خدا دې چې د دې یو پیدا خوشته چې د بل کوم په دې د بل په علاقو کې هغه وړاندې واغ دې عامه گرفتار دي او دې پرخدا لازمند ډېر پیدا کوي.
قبلایا زیاتوی که څه هم فتوا په وسلوالو ډلو ډېر اثر نه کوي، خو له دې سره دا خلکو سوچ بدلې دی شي چې وسلوالو سره همدردی لري.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو بستر کو بانیم تو را تیرا شو ایسن نری دل بس داغا مڑی مراد
ہر اطرح کری بدرنگ زکر چی داغا مین لجون دا سرنست دا
غلط فیمی دا چی پا گولو بانی با نظریہ سوچ و فکر چکم دے ختمی گی دا دا سولی آواز دے آدمی تشدد آواز
دے زمان کتوین دے امین دی نور نگواری چی مردو بیگنا زامنو تابوتون تاید کینی طول تا خپل پلاو غلی چی نور ور بند کی
ور وقت پا وقت جاتی گی ضرورت دے خبر دے چی داغا ور سنگ مر شی
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځی چاري او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د پیښور په حیاتباد کې د خیبر ایجنسۍ د باړې د سپاه قوم مشرانو پرون په یوه جرګه کې پریکړه وکړه چې د پولیټیکل انتظامی لخوا پر دوی لګول شوي 12 کروڑ روپۍ جرمانه به نه ورکوي. دې مشرانو ویلي حکومت له دوی غواړي چې امنیتي ځواکونو ته منګلباغ رسولې تاوان دې دوی ورته پوره کړي. د سپاه قوم مشرانو په جرګه کې له حکومت وغوښتل چې د دوی د بې کوره کړل شوو خلکو خپل کورونو ته د ورستنولو غم وخوري. له سیمې پرې د مشال ریډیو د خبریال فرهاد شینواري رپورټ د داود خټک په غږ کې اورو.
د خیبر ایجنسی د باړې د سپاه کام مشرانو پریکړه کړې چې پولیټیکل چارواکو د دې په کام باندې کومه جرمانه لګولې ده هغه به نه پرې کوي، او غوښتنه یې کړې ده چې د سپاه کام خپل کورونو ته د ستنېدو نیټه دې اعلان کړي. په دې حق لا د سپاه کام مشر شافیصل اپریدی مشال ریډیو ته وایي
حکومت دا غواړي چې 12 کروڑ روپۍ کوم سپاه جرمانه کړی دی په دا وجه باندې چې دا د منګل باغ د دغې قبیلې سره تعلق ساتي. لکه لہذا کوم سپاه به یک وخت به یک آواز دا مطالبه مسترده کړله او دا اعلان وکړو چې دستګردي خلاف د حکومت کم تاوان شوی دی، دغه نه زیات تاوان دا دی کم شوی دی، ټوله فاټه د هر سړی شوی، لہذا دا جرمنه لا کوم سپاه تیار نه.
په باړه کې د اوږدې مودې راهیسې پوځي عملیات روان دي چې زرګونه کورنۍ یې له دغه سیمې په کډه مجبوره کړې دي. یو بل مشر حاجی نصیب اپریدی وایي د بې کوره کېدو له وجې دوی اوس دومره وس نه لري چې د پولیټیکل چارواکو دغه جرمانه لنډه کړي.
موږ هم متاثرین یو، موږ سره د کور د کرې پیسې نشته، د موږ سره سکیورټي پیسې نشته، موږ سره کډه کولو پیسې نشته، موږ حکومت له پیسې کم ځای نه جمع کوو.
په باړه کې د وسلوالو شتون او بد امنیت په اشاره سره یو بل مشر مقبول خان اپریدی وایي چې ترګری یو بین الاقوامي ستونزه ده او دا د یو قام پورې تړل نه دي پکار.
دا اپریشن چې کوم دی دا د وزیرستان روان دي او هغه تر سواد پیر شوی دي، د یوې قبیله سره چې کوم دی داسې سلوک نه دی شوی، لہذا مونږ په دخکور کې د یو حمایت کړای دی و نه چې کوم دی نو سره پکې ملګری یو په داسې سخت وخت کې مو حکومت لا چې کوم دی د امن شریشتې لپاره هم دغه مرګری دا وته ویلوړیو به قاعده اسرائیل اون کړای دی، هغه بیانونه هغه په پریس باندې رپورټونه ټول پر ریکارډ باندې پروته دي.
یاد دی وی چې ورځې وړاندې د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ د باړې سپاه قبیلې ته ویلې دي چې په تیرو 100 کالو کې چې په باړه کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو په وخت د پوست کم تاوان شوی دی نو هغه به سپاه قوم ورکوي. دا ځکه چې د لشکر اسلام وسلوالې ډلې مشر منګل باغ د سپاه قوم سره تعلق لري. د پولیټیکل انتظامیه د دې فیصلې په اړه حکومتي دریځ دا دی چې حکومت ته مطلوبه کسان د سپاه قبیلې سره تعلق لري او د جرمانې فیصله د اف سی آر قانون د اجتماعي ذمہواري د شکل لاندې شوې ده.
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو.
اوریدونکو د پاکستان حکومت وايي په داسې ولا وزنامه کار پیل کړی چې له لاسلیک کېدو سره به نه یوازې د پاکستان او افغانستان بلکې د سیمې د هیوادونو ترمنځ تجارتي اړیکې خشي. له اسلام آباد پرې سراج ظهیر رپورټ راکوي.
د پاکستان د خبری ایجنسی ای پی پی په وینا اسلام آباد کې د نهې په ماخام د تجارت وفاقي وزیر انجینیر خرم دستگیر خان ویلي دي چې وزیر اعظم نواز شریف ته ټي آی آر په نړیوال کنونشن کې د ګډون کولو منظوري ورکړې او د ټي آی آر کنونشن لمخې د ترلاسه مراتو د لارې به د پاکستان ټرکونه افغانستان، منځنی اسیا، ترکیه او تر اروپایي هیوادونو سفر کولی شي. کله چې مشال ریډیو په دې اړه په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو تجزیه کار مبارک زیب نو وپختل چې ٹی آئی آر ستوائی او لدی با سګټوی نو نوموړی وی چې د دې کنونشن منظوري وروسته با د افغانستان او پاکستان تجارتی اړیکې هم زیاتی شي او اقتصادي حل ځلې با پیل شي.
د دې مقصد دا دی چې کم ملکونه د دې ممبرز وي هغه ملکونه چې دی داغه روډ په لار باندې هغه ملکونه کې پاس کېدی شي داغه لپاره نور څه پرمیشن ضرورت نه پیښیږي. یعنی پاکستان ټرکونه به په افغانستان تیریږي خو د افغانستان حکومت به داغې نه ډیوټیانې ټیکسونه نه اخلي. دغه شان د افغانستان ټرکونه که واګه بارډر پورې ځي نو بیا به پاکستان هم چې دی د افغانستان د ټرکونو والا نه یا دغه ایکسپورټران نه به داسې ګارنټیانې یا څه سیزونه نه اخلي.
د ذکر ده د پاکستان د تجارت وفاقي وزیر خرم دستګیر د اپریل په 14 نیټه سره د یو پلاوی د افغانستان سفر کړی و چرته چې نوموړي د افغان ولسمشر اشرف غنی او نورو لوړپوړو سره ملاقات کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارتي اړیکې زیاتولو په اړه خبرې کړې وې. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.